أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. دغ آيات كريمة د سورة توبة شبيتم آياتي فمخكني آياتو كي الله عز وجل د منافقان بيان وكي فها غزاي كي الله عز وجل د منافقان حق غلط خبري شد الله پا پیغمبر پسئے کولے شد الله پیغمبر نعوذ بالله و صدقات کی خیانت کی هاغه خبر الله عز وجل را نقل کړ او بیا ایراد ور باندې وکي چې د الله پیغمبر دا ټول صدقات چې ویشل دي دا د الله عز وجل په امر او هدایت باندې ویشل دي او کوم کړنې چې پدې کې پويش کې راغلي دي په هغه کې به حکمت وي. د دې خبرې رد شو په دې آیات کریمه کې بیا الله جل جلاله فسي او تفسيري دول باندي د صدقات و مصرف شي چې صدقات چاته ورکول شي. صدقات چې په قران کریم کې ذکر شوی ده صدقه اصلا دوه ډوله ده. یو صدقه هغه صدقه ده چې مراد ځینې زکات دي او دا فرضي صدقه ده، او دوهم ډول صدقه نفلي صدقه ده چې هغه د فرض زکات څخه زیات یو څوک د خپل مال څخه بالابود یو څوک څه شی چاته ورکي هغه نفلي صدقه ده. په هر صورت په دې آیات کریمه کې چې الله جل جلاله یادوي د دې څخه فرضي صدقه مراد دی، یعنی زکات مراد دی. په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله د زکات مستحقین بیانوي چې زکات چاته باید ورکول شي. په یو روایت کې راغلی دی د دې آیات کریمه په شان نزول کې چې یو کس زید بن حارث صدائی د صدا قبیلې یو کس و، زید بن حارث نومېدی. د حکایت کې وایزه د الله د پیغمبر حضور تراغلم، ما کتل چې د الله پیغمبر د صحابه و یو فوج تیاری او زما قوم ته ایلیږي چې جنگ او مقابله ورسره وي. زه چې کله پوه شوم دستې مې وویل چې د الله پیغمبره زما د قوم د مقابلې لپاره څوک ملېږه، زه د خپل قوم ذمهوار جوړېږم، زما قوم به ټول د لې راضي ایمان او اسلام به قبلوي. بیا د الله پیغمبر راسره خوښه کړل، ما یو خط ولیکي، په خط کې مې خپل قوم ته هدایت ولیکي او خپل قوم ته مې دعوت ولیکي. خط چې مې کله ولېږي زما قوم چې صدا قبیله نومېدل، صدا قوم دا ټول راغلل، د اسلام په دین مشرف سول، د الله د پیغمبر سره بیعت وکي. کله چې دې ټول مسلمانان وګرځیدل نو یو ورځ ان حضرت صلی الله علیه وسلم زه حضور ته وروغوښتلم او راته ویل چې اے عبد الله، اے زید بن حارثه، ته په خپل قوم کې یو محبوب کس یې، د عزت وړ کس یې، مطاع یې، خلک ستا ډیر اطاعت کوي. ما په جواب کې ورته وویل چې اے د الله پیغمبره، زه په قوم کې مشر نه یم او نه داسې د عزت وړ کس یم، دا چې زما ټول قوم زما خبره ومنل دا اصلا د الله فیصله و، زما قوم ته هدایت کړی و، زه ای فقط د دې باعث جوړ شوم چې خط ورته ولېږم. دی فرمایي وایي ما لا دا خبرې نه وی خلاصې کړې چې یو کس رالی د الله د پیغمبر څخه د صدقې غوښتنه وکړل. د الله عز وجل پیغمبر و هغه کس ته په جواب کې وویل چې الله عز وجل و پیغمبر ته د دې اجازت نه دی ورکړی چې پر خپل سر باندې صدقه چاته ورکړي، بلکې د الله عز وجل پیغمبر په دې امر سوی دی. اته ډلې الله عز وجل پیغمبر ته ښودلې دي
چې دا اتو ډلو ته صدقه ورکه، که ته په دې اتو ډلو کې داخل یې خو صدقه درته رسیږي د الله په امر، که په دې اتو ډلو کې داخل نه یې بیا صدقه تا ته نه رسیږي، ته مستحق د صدقې نه یې. بیا د الله پیغمبر دغه اته ډلې وښودلې، انما الصدقات للفقراء، یقینا صدقې دا د فقراو لپاره دي صدقات. یوه خبره لا دا هم مهمه ده چې الله جل جلاله د دې وعده کړې ده چې په ټولو مخلوقاتو ته رزق ورکوي، که انسانان دي که حیوانان دي که مارغان دي. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، نسته هیڅ یو حرکت کوونکی شی مگر پر الله باندې یې رزق دی. خو دا چې په انسانانو کې بیا الله عز وجل ځینې کسان مالدار پیدا کړي دي، ځینې لږ مال والا پیدا کړی دی، ځینې متوسط مال والا پیدا کړی دی. په دې کې د الله یو حکمت دا دی چې په دغه مالدارو خلکو باندې ازمایښت او ابتلا کوي، چې هغه محتاجه کسان چې د هغو کسانو حق نصاب په مال کې ایښی دی. وفي اموالكم حق معلوم للسائل والمحروم، تاسو په مالونو کښې یو معلوم ټاکلی مال ستا، هغه د سائل او د بې نصیبه لپاره دی، څوک چې مسکین او ناداره وي. نو دا د الله عز وجل امتحان دی چې ځینې کسان یې مالداره ګرځولي دي، پر دوی باندې یې بیا یو ټاکلی اندازه زکات لازم بللی دی. دغه زکات چې الله جل جلاله پر هر شتمن کس باندې لازم بللی دی 40 روپۍ ده، چې د مال 40 حصه به ول ورکوي. خو شرایط شته، هغه شرایط به هم بیان کړو چې چا ته ورکول کېږي، څنګه ورکول کېږي. دا دغه آیات په تفسیر کې تفسیر په تفصیل سره راخیستی دی. هغه ټاکلی اندازه چې د شتمن کس په مال کې شته، هغه 40 روپۍ ده. په داسې وخت کې چې یو څوک د نصاب مالک وي، تر ضروري حاجاتو بلابود د نصاب پیسې ولري، نو بیا 40 روپۍ زکات پر دا سړي باندې د کال په تیرېدو سره فرض دی. څو شرطونه دي. اول شرط دا دی چې زکات پر بالغ کس باندې کېږي، پر نابالغ کس باندې زکات نشته. یو نابالغ کس که د هر څومره ډېرو پیسو څښتن وو، زکات نشته باندې. مثلا یو اکا دی، وریرونه یتیمان ورسره دي، د دې وریرو مال د ده سره ورسره دی، د سره اړی ور اړی، پر اکا باندې لازمه نه ده چې د دغه یتیمانو د مال زکات دې ورکړي. یا یو بل سرپرست لري، مشر رور لري، ماما لري. او دوهم شرط یې دا دی چې دا مال به نصاب ته رسېدلی وي. نصاب یو د سپینو زرو نصاب دی، یو د سرو زرو نصاب دی. د علماو له نظره څخه د سپینو زرو نصاب معتبر دی. هغه د سپینو زرو نصاب په اوس نرخ کې چې د روژې څخه یوه ورځ مخکې چې روژې سحر او د افطار نقشه ما لیکل، نو بیا چې ما پوښتنه وکړل، د سپینو زرو نصاب 20,000 افغانۍ کېدی. یعنی دا که چیرې یو چا 20,000 افغانۍ تر ضروریاتو بلابود درلودې، پور نه ورباندې، او همدا ډول د ده ضرورتونه پوره وه، او کال ورباندې تیر سوی و، نو بیا پر ده باندې 40 روپۍ زکات لازم دی. دې کس ته غني ویل کېږي. د دغو نه پیسو مالک که څوک وو د ضروریاتو بلابود، هغه کس ته د زکات اخیستل هم نه دي روا، او بل چا ته هم جایز نه دي چې دغه کس ته زکات ورکړي. خو دا خبره هم پکښې یاده شوې ده، که چیرې یو سړی دغه نه قدر پیسې ولري یا تر دې زیاتې ولري، قرض ورباندې وي، نو بیا زکات نشته ورباندې. او همدا ډول که چا دغه نه اندازه پیسې درلودې، دغه 20,000 افغانۍ یا تر دې بلابود ولور پر باندې و، ولور مهر او ولور مهر او ولور. په دې اړه باندې کتاب لیکلی دی چې مهر دوه ډوله دی، یو مهر مؤجل دی، یو مهر معجل دی. مهر معجل دې ته ویل کېږي چې د هغه چا سره چې د نکاح کړې ده، د هغه سره داسې فیصله کړې چې په یوه میاشت کې به دننه زه تا ته د ولور پیسې درکوم. نو دغه ولور د ده څخه عاجل غوښتونکی دی، نو دی به دا پیسې په ولور کې ورکوي، زکات نشته ورباندې. او که مؤجل و، یعنی هر وخت چې د پیسې راکړې، بیا زکات ورباندې شته. په هر صورت پر چا باندې چې زکات لازم سي او د دغه نصاب څښتن سي، 40 روپۍ ورباندې لازمه سوه، دا به چا ته ورکوي؟ په دې آیت کریمه کې الله عز وجل مصارف ښودلي دي. انما الصدقات للفقراء، یقینا صدقاتی، مخکې مو وویل چې د دې صدقاتو څخه فرضي زکات مراد دي، عامې صدقې نه دي مراد. للفقراء دفاره د فقیرانو دي، والمساکین او دفاره د مسکینانو دي. فقیر چاته ویل کېږي؟ مسکین چاته ویل کېږي؟ فقیر هغه چاته ویل کېږي چې هیڅ نه لري، نه لږ مال لري نه ډیر مال لري، حتی د غرمې او د ماښام ډوډۍ هم نه لري. دې ته فقیر ویل کېږي. مسکین هغه چا ته ویل کېږي چې د یو شواروز نفقه خو لري، تر نصاب کمې پیسې لري، دې ته مسکین ویل کېږي. نصاب مو وویل چې د شش کال اووه وی زره افغانۍ یو لږ څه بلابود و، دومره قدر نصاب دی. تر دې چې کمې پیسې څوک ولري هغه کس ته مسکین ویل کېږي. کله چې څوک زکات ورکوي فقیر ته به یې ورکوي او مسکین ته به یې ورکوي. فقیر ته اجازت ته دی ستا چې د خپل ضرورت ته پوره کول دپاره د چا څه سوال وکړي او چا ته ووایي چې ما ته د زکات پیسې راکړه یا د صدقې او د خیرات پیسې راکړه. خو مسکین ته اجازت ته دې نسته چې سوال وکړي او د چا څخه غوښتنه وکړي چې ما ته د زکات پیسې راکړه یا د صدقې پیسې راکړه. سوال ورته کول حرام دی. البته کله چې یو څوک چا ته زکات ورکوي نو کوشش به کوي د صحیح مستحق دپاره به په اول قدم کې فقیر ته زکات ورکوي، په دوهم قدم کې بې مسکین ته ورکوي. کوشش و پلټنه به کوي چې داسې کسان پیدا کړي. که چیرې یو څوک نه فقیر و نه مسکین و، د نصاب څښتن و، هغه کس ته زکات ورکول جایز نه دی. که چیرې چا غني کس ته زکات ورکړي ادا هغه کس زکات صحیح نه دی، او کم کس که غني و د نصاب مالک و د زکات پیسې یې واخیستې، دا په حقیقت کې سر اور خپل نسته واچوي، د دوزخ سکروټې سره راجمع کړلې. او همدا ډول مسکین کس که څه هم د نصاب مالک نه و، په خپله خوله باندې د چا څه د زکات مال وغوښتی، کتاب لیکلی دی وایي د قیامت په ورځ به الله عز وجل داسې راپورته کړي چې د مخ غوښې به ټولې توی سوي، یوازې وچ اډوکې به پاتې او ډېر سخت به بدرنګ او بدشکله وي، دا د مخ ابرو به یې تللې وي. البته که چیرې یو چا ته معلومات و چې څوک مسکین دی یا څوک فقیر دی، یو شتمن کس ته تنبیه ورکولی سي چې که ته د زکات مال ورکوې پلان کس مسکین دی، دغه کس ته یې ورکه، یا هغه کس فقیر دی، فقیر ته خو لا اجازت شته چې په خپله خوله باندې وغواړې، خو مسکین ته د دې اجازت نشته. په یو روایت کې راغلی دی چې هیڅ غني کس ته زکات اخیستل جایز نه دی، د زکات مال اخیستل جایز نه دی، مګر په څو ځایو کې ورته اجازت شته. یو مجاهد دی چې د جهاد لپاره خپل وخت قربانی کړی وي، دی خو مالدار دی، پیسې لري، او دی غواړي چې د زکات په پیسو باندې د خپل جهاد د اسباب او اوزار رانیسي، نو یو کس کولی سي چې دغسې کس ته زکات مال ور. او دوهم کس هغه مسافر دی، مسافر کس دی، په کور کې مالدار دی، البته لاسرسی خپل مال ته نه کیږي، دلته مسافر دی، دی کولی سي چې د زکات مال واخلي، او غني کس هم کولی سي چې د زکات مال ورکړي. دریم کس چې غني دی د زکات مال اخیستلی سي، هغه هغه کس دی چې مال خو لري، تر نصاب ډېرې پیسې لري، البته پوروړی دی. که چیرې دی دا خپل ټول پور ورکړي، دته هیڅ مال نه پاتېږي. اوس که څه هم دته غني کس ویل کېږي، مګر بیا هم زکات اخیستل ورته جایز دی، ځکه چې دی خپل پور و خلکو ته ورکړي، بیا خو مسکین دی یا فقیر دی، هیڅ مال نه ورته پاتېږي. څلورم کس چې غني دی هغه د زکات مال اخیستلی سي، هغه په دې صورت باندې چې یو مسکین او فقیر د زکات مال د چا څخه واخلي، څه سامان واخلي د چا څخه په زکات کې، دا غني کس اجنرانه سي، دا څلورم صورت دی. پنځم صورت چې په حدیث کې راغلی دی، هغه صورت دا دی چې یو فقیر او مسکین د چا څخه د زکات مال واخلي، بیا په تحفه او په هدیه کې شتمن کس ته ورکړي. دا پنځو صورتو کې غني کس زکات اخیستلی سي. د دې څخه ما سوا بل چا ته اجازت نشته. که چا واخیستی سخته سزا به یې ورته. په هر صورت څوک چې چا ته زکات ورکوي، نو اول قدم کې به یې فقیر ته ورکوي، فقیر مو وپیژندي، او بیا به یې مسکین ته ورکوي. درېمه ډله چې الله جل جلاله ښودلې ده، والعاملین علیها، پر هغه کسانو باندې چې کار کوونکي دي پر دې صدقاتو باندې، عمل کوونکي پر صدقاتو باندې. دا څوک دي؟ اسلامي حکومت مکلف دي، خذ من اموالهم صدقه، او کما قال الله تعالی، پیغمبر علیه السلام ته الله امر کړی و چې د دې شتمنو کسانو د مالو څخه د زکات مال جمع کړه، عشر جمع کړه. هر ځای چې اسلامي حکومت وي، هغه به د خلکو څخه د زکاتو پیسې را جمع کوي او بیت المال ته به یې سپاري، بیا به یې مستحقو خلکو ته ورکوي. او کم کسان چې باغونه لري مزکه کښتو کروندې لري دا غو څخه به د عشر مالونه راجمع کی بیت المال ته به اسپاره کم کسان چې د باچا د طرف څخه مقرر سو د زکات دراټولولو لپاره د عشر دراټولولو لپاره د کسانو تعاملین ویل کیش دغه عاملین ته به باچا زکات ورکی د زکات د مال څخه به اجرت او مزدوري ورکی دغه عاملین که څه هم شتمن وي دغه مال چې باچا د دې زکات د پیسو څخه ورکی دا زکات نه دی بلکې دا اجرت دی دی ته مزدوري ده د دې حق و زحمه دی هغه کم زحمت چې دی استلی دی د هغه زحمت او تکلیف اجرت دی د الله جل جلاله د لورې څخه دی ته اجازت شته چې باچا د زکات د پیسو څخه ورکی که څه هم دی شتمن وي دا درېمه ډله ده هغه ډله خو اوس نشته په هر صورت کې اسلامي حکومت وي داسې کسان وي داسې کسان د زکات پیسې اخیستلی شي او څلورمه ډله چې ده والمؤلفه في قلوبهم هغه کسان دي چې دوی ته امید د زړونو د الفت شته مؤلفه في قلوبهم دا یوه داسې ډله وه چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دا حکم و وروسته بیا منسوخ شو په شروع کې د اسلام چې مسلمانان لږ وه پیغمبر علیه السلام ډیر حرص دا و چې خلک د اسلام په دین کې داخل شي ځینې کسان به داسې وه چې هغه به په دعوت په دین کې داخلېدل ځینې کسان به داسې وه چې د تورې په زور به د اسلام په دین کې داخل شوه د تورې څه به بیرېدل او بیا به د اسلام دین ته راغله کله چې به د اسلام د دین خوند ولیدي نو په حقه به مسلمانان شوه او یوه ډله خلک به بیا داسې وه چې نه په توره مسلمانان یدل نه په دعوت مسلمانان یدل په مال باندې مسلمانان یدل داسې کسان ته الله جل جلاله اجازه وکړه چې داسې کسان ته د زکات مالونه ورکړي کله چې دوی د زکات مالونه واخلي محبت الفت به د مسلمانانو سره ډیر شي د اسلام په دین به مشرف خو کله چې اسلام قوت پیدا کړي مسلمانان ډیر سوه بیا د دې ډلې ضرورت پیدا نه شو نو اوس و داسې کسان ته زکات ورکول جایز نه دي دا که کفار دي مګر امید ته دې دي چې د دې زړونه الفت د اسلام سره پیدا کړي د اسلام په دین مشرف شي د دې ضرورت اوس نشته دا ډله له منځه تللې ده و کافر ته زکات نه دی روا البته صدقه یعنی خیرات دا غنی کس ته هم روا دی او مسکین ته هم روا دی کافر ته چې غریبی هم روا دی او فرضی زکات چې دی دا غنی ته نه دی روا فرضی زکات دا کافر ته نه دی روا چې چا ته ورکه هغه به فقیر وي مسکین وي او مسلمان وي دا غډلې چې الله شودلې دی دا کسان هر صورت و کافر ته په هیڅ صورت زکات نه دی روا ته فقیر وي که غریب وي که په پیسو په واجه ایمان او اسلام راوړي که نه راوړي مسلمانان نور د جړلې ضرورت نه لري دا ډله منسوخه شوې ده او پنځمه ډله چې الله عز وجل شودلې ده چې زکات ورته روا دي و فر رقاب د مریانو په آزادولو کې د غاړو په آزادولو کې دا څنګه په خو مریان و مریان دا څو ډول مریان و یو ډول مری دا و چې بادار به ورته وویل چې امریه زه به تا خرڅوم نه ته داسې وکه تا ته به زه اجازه وکړم ته ولاړ شه مزدوري وکه خواري وکاږه ما ته یوه اندازه پیسې را وګټه زه به ته آزاد کړم نور به بیا ته کولی شې چې د خپل کور وور او د ژوند مالک جوړ شه دغسې مریی ته نو مکاتب مریی ویل کېدل دغه مریی چې بادار اجازه ورکړې ده او دی ځي خواري و مزدوري کاشي دغه مریی ته زکات ورکه چې دی خپله غاړه خلاصه کړي او آزاد جوړ شي په عام ډول مریان ته زکات نه دی روا ځکه مریی د مال مالک جوړېدی نس د مریی مال چې دی هغه د بادار دی بادار کې شتمن و هغه ته زکات نه دی روا چاته چې زکات ورکوي هغه دغه سمریی وي چې د خپل غاړې په خلاصولو کې کوشش او خواري کاږي دې ته زکات ورکړه و فر رقاب او په آزادولو کې د گردنونو د غاړو چې هغه مکاتب مریان دي والغارمین او زکات جایز دی پوروړو ته څوک چې قرضداران وي قرض ورباندې وي نو ته کولی شې چې هغه که څه هم مال لري البته پور ورباندې دی که دی دا مال په پور کې ورکړي شی نه ورته پاتې شي مخکې موږ یادونه وکړل و داسې کس ته زکات جایز و فی سبیل الله او همدا ډول به زکات ورکوي هغه چا ته چې په لاره کې د الله وي یعنی مجاهد وي د دې و فی سبیل الله په تفسیر کې یو مجاهد اراده کړل سوی دی چې څوک جهاد کوي هغه ته زکات جایز دی مجاهد که څه هم مالدار وي شتمن وي دی خپل ژوند چې د جهاد د پاره وقف کړی دی د زکات په مال باندې د سامان او اوزار غشي ولنده یا د او زمانه چې څه ضرورتونه دي هغه اخلي نو زکات وشتمن کس ته اجازه شته چې واره کې او هغه واخلي او جهاد ور باندې وي. یو تفسیر دا شوی دی چې د وفی سبیل الله څخه مراد هغه کس دی چې حج ور باندې پرسوی دی مګر حج په څه وجه نه دی کړی، بیرته مسکین شوی دی، اوس حج ور باندې فرض دی مګر مال نه لري، داسې کس ته زکات ورکړه د دې لپاره چې دی دا د خپل د فرض غاړې خلاصې کړي. او په عامو حالاتو کې چې پر چا باندې حج فرض نه وي د دې لپاره چې ته پیسې ورکړې او پر د حج فرض شي حج ته په ولاړ شي دا جایز نه دی، نورو فقیرانو غریبانو ته یې ورکړه. ځکه و فقیر او غریب ته دومره قدر مال ورکول چې دی باندې غني شي دا جایز نه دی، البته که پوروړی و اوس د زکات نصاب اووی زره افغانۍ کېدی. مخکې مو یادونه وکړه په اووی زره افغانۍ باندې یو څوک مالدار ګرځي بیا زکات نه دی ورته روا. کله چې ته زکات ورکوې و غریب ته به په دغه اندازه زکات نه ورکوې چې دی شتمن شي. البته که پوروړی و یو لک افغانۍ ورباندې وې، دوه لکه ورباندې وې، لس لک افغانۍ ورباندې وې، لس سره لک افغانۍ په زکات کې ورکولی شي. او که چیرې دا پور نه و ورباندې بیا نو تر دغه اندازه به کم زکات ورکوې. او یوه مسله دا هم ده چې کله یو سړی وایي چاته مال ورکوي د زکات او هغه کس دونه قدر پیسې خو نقدې نه لري، 15000 افغانۍ لري یا 20000 افغانۍ لري، او د بل اړخ څخه د ټوله کال غله لري، د ټوله کال براو پلمیټو غوړي لري، د کور خوراک لري، هغه تر دې ډېرې پیسې کېږي بیا هم زکات ورکول جایز. او پر تا باندې هم په هغه صورت کې زکات لازم دی چې ته د ضروریاتو څخه بالابود توغنه قدر پیسې ولرې. که چیرې ستا سره 50000 افغانۍ وې، هغه 50000 افغانۍ دې راواخیستلې، په دې دې د ټول کال خوراکه رانیول، هېڅ شی در پاته نه سو، زکات در باندې لازم نه دی. همدا ډول که چیرې یو سړی تر دې ډېرې پیسې درلودې، کال نه ور باندې پرسوي، د کال د پوره کېدو مخکې په هغه پیسو باندې موټر د سورلۍ رانیوي، زکات باندې لازم نه دی. او که چیرې چا ځکه درلودل، د مځکې اړوند هم حکم داسې دی چې مځکه څو ډوله ده، یو مځکه د کښتو کروندې ده لکه په ساراو کې چې خلک باغونه لري، مځکې لري د غنمو کرلو لپاره، پر دغسې مځکو زکات نشته. که چا د دغه مځکو بالابود نصاب پیسې نه درلودې، یو روپۍ زکات باندې نشته، دا یو ډول مځکې. او دوهم ډول مځکې دا دی چې په ښارو کې وي، په دا مځکې د دې دپاره رانیولي چې دا زما مځکه ده، زما ملکیت دی، یو وخت به لا په ښه راشي یا به یو وخت سرای ورباندې جوړ کړم یا به یو وخت مې اولادو ته پاتې شي. که څه هم د دې مځکې قامت ډېر لوړ وي، بیا هم زکات نشته باندې. او درېیم ډول مځکې دا دی چې یو څوک معامله د مځکو کوي، پیسې لري لس لکه شل لکه دېرش لکه روپۍ لري، دا پیسې را اخلي وار یو سرای پرانیسي، یو هفته و میاشت یا دوې میاشتې ودرئ، بیا یې په لس زرو په شل زرو په 50000 ګټه خرڅ کړي، بیا هغه پیسې را واخلي بل سرای پرانیسي. پر دغسې مځکه باندې زکات شته. د دې مځکې چې روزي نرخ و، د دې روزي نرخ مطابق به ته دا پیسې را اخلي، جمع کوې، بیا به زکات ورکوې. موټران هم درې ډوله دي چې څوک موټر لري. یو موټر د سورلۍ دی چې سړی د خپل کور ضرورتونه به پوره کوي، بازار ته ځي و راځي او اکمالات د کور په کوي، پکښې سپرېږي، پر دې باندې زکات نشته. او دوهم ډول موټران چې دي هغه د کسب دپاره دي چې یو څوک یو موټر غټ ولري یا دوه لري یا درې لري یا پنځه لري، دا بارونه درانه درانه بارونه چې دي د یوه ښار سه بل ښار ته په مزدوري پکښې وړي، پر دې موټرانو هم پر سر باندې زکات نشته، پر حاصل یې زکات شته. هغه حاصل که یې نصاب ته ورسېدی، کال ورباندې تیر سو، بیا زکات باندې شته. او درېیم ډول موټران دا دي چې یو څوک تجارت کوي په شورم کې، موټر رانیسي غټ موټر یا کوچنی یا دوه و درې و پنځه رانیسي، یو پنځه روپۍ چې وګټي بیا یې خرڅ کړي، پر دې موټرانو پر سر باندې زکات شته. په روزي نرخ به دغه موټران حسابیې چې کال باندې پرس، بیا به یې زکات ورکوي. همدا ډول یو سړی چې په دکان کې مالونه او سامانونه ولري، دغه سامانونه څو ډوله دي، ځینې به داسې وي چې دا رانیولي تر هغه به ارزانه شوي، یو شی یې په لس رانیولی دي اوس چې کال پوره شوی دی هغه شی په درې روپۍ دي، بل شی بیا په درې روپۍ رانیولی دي اوس په پنځوس دي. نو دی چې کله زکات ورکوي، د دې دکان سامانو ته به حساب کوي، د دې دکان د سامانو چې روزي نرخ ده ته په څو خرڅېدل، څو پیسې ده ته ور جوړول، هغه قیامت یې معتبر دی. البته که څوک په دکان کې د دکان الماری ولري، ترازوګان ولري، او یا بعضی کسان داسې وي چې دا د ایسکریم ماشینان ولري په دکان کې یا نور داسې غټ غټ سامانونه وي پر دې زکات نشته. دا د کسب اوزار دی، پر دې باندې زکات نشته. بالابود شیان چې د خرڅ دي پر هغو باندې زکات شته. او بله مسله دا ده چې ځینې ښځې په کورو کې زر ولري، سره زر. دغه زر اکثره وخت خلک زما څخه په تلیفون پوښتنه وکړي یا دغسې پوښتنه راڅخه وکړي، وایي د یو لک کالدارو زر دی، د پنځو زرو کالدارو زر دی. دغه قیامت ته اعتبار نشته، د زرو وزن ته اعتبار دی، ځکه قیامتونه هره ورځ دا بلې څه بدلېږي. نو دغه وزن که چیرې پنځه اتیا ګرامه و، مفتا به قول پنځه اتیا ګرامه دی، پنځه اتیا ګرامه زر که یوې ښځې درلوده زکات ورباندې شته. که تر پنځه اتیا ګرامه زرو کم وه، بیا زکات نشته باندې. نو ښه لار یې دا ده چې دغه خپل زر واخلي، هلته یې په یو زرګر باندې وتلي، یا د اکثر ښځې چې زر لري بل ورسره یې په بل کې لیکلي چې دا لس ګرامه دی یا شل دی یا پنځوس دی یا دیر. که چیرې پنځه اتیا ګرامه وه، نو بیا به داسې وکړي دا زر به واخلي چې ده رانیولي دي، هغه قیامت اعتبار نشته، او دغه قیامت اعتبار نشته چې زرګر یې وکړي، ځکه زرګر مثلا ګرام د زرو په پنځه زره ورکوي، ستا هغې په څلور زره غواړي. ته به ورشې زرګر ته به دا زر وروړې، ورته ووایه چې دا ته په څو زما څخه غواړې. په هر څو چې ده غوښتل، د هغه مطابق به بیا دوه نیم پیسه د زکات ورکړي، یعنې څلوېښتم روپۍ. په هر صورت دا یو څه مسائل وې چې زما په ذهن کې رالې. راځو بیرته د آیات ترجمې ته. وفي سبیل الله، او بل زکات هغه چا ته ورکول جایز دي چې هغه د الله په لاره کې وي. د الله په لاره کې خو مجاهد مراد سو، حاجي مراد سو، چې حج ورباندې پره سوی دي، حج ادا کړی نه دی، مسکین سوی دي. او همدا ډول یو تفسیر دا دی چې هر هغه څوک چې د الله عز وجل په لاره کې مسافر وي، طالب العلم وي، د دعوت دپاره یې وخت لګولی وي، و دې ټولو ته زکات ورکول جایز دي. او وابن السبیل، او همدا ډول مسافر ته زکات روا دی. مسافر مسافر قسم په خپل وطن کې ډیر شتمن وي، اوس لیرې د خپل هیواد څخه اوسېږي، هلته ضرورت پیدا سو، دا شک پکښې دی چې د خپل وطن څخه پیسې ورته رارسېدلی نسي، و داسې کس ته زکات ورکول جایز دی. فریضه من الله، دا یو فریضه ده ټاکل سوې د الله عز وجل د لورې څخه، د الله عز وجل د لوري څخه ټاکل سوې ده. او هر مؤمن مسلمان مکلف دی چې د خپل مال چې نصاب ته ورسېږي زکات پرې ورکړي. خو یوه خبره دی لاهره نه وي، کوشش دا کول پکار دی چې څوک زکات چاته ورکړي، اول دې خپل په قریبانو کې وګوري، په قریبانو کې چې څوک مسکین وي او فقیر وي، هغه ته دې زکات ورکړي، ځکه هلته به دوه ثوابه سوي، هم به د قرابت حق ادا سوي، او هم به خپل مستحق ته زکات ورته ورسوي وي. او که چیرې په قریبانو کې نو، نو بیا به کوشش کړي اول بیا خپلو همسایګانو خپلو کلیوالاو ته ورکړي. او دا خبره دې هم هېره نه وي چې څوک چاته زکات ورکړي، پر هغه کس باندې به احسان نه اچي چې ما تا ته د زکات مال درکړي، بلکې د هغه احسان به مني چې د ده زکات مال یې قبول کړي. که چا احسان ورباندې واچوي، هغه د زکات ثواب ایسي، او بیا به دی بندې غاړې پاتې وي. او همدا ډول کوشش بدا کی چې زکات به د رابطو او شناخت پر بنیاد باندې نه ورکی. اکثره تجارت داسې چې چاته زکات ورکی چې په هغه کې د نور د دنیوي مقاصد لري، په پټ ډول به خپل زکات به چاته ورکی، پر هغه به احسان نه اچي، خلک به نور باندې خبرې. دا یې ترتیب او طریقه ده، ځکه دا زکات تا خو دغسې یو فرض دی، لکه لمونځ. لکه لمونځ پرېښودل چې کبیره ګناه ده، زکات پرېښودل هم کبیره ګناه ده. او دا مال ټول د الله عز وجل د لوري څخه به دپسې لیکل کیږي. همدا ډول که چیرې یو سړی د نصاب مالک سي، مثلا نن د روژې لسمه ورځ ده، ده تر اوسه پورې پیسې نه درلودې، نن یې اووه ویشت زره افغانۍ پیدا کړې، دسې زکات نه دی باندې لازم کال دغه ورځ. او په حساب کې هم قمري حساب معتبر دی، شمسي حساب نه دی معتبر. دا شمسي حساب حمل و ثور جوزا سرطان دا معتبر نه دی، قمري حساب. دا نورې خدایي میاشتې چې موږ پر کوم ترتیب ولو روژه میاشت او کوچنی اختر دی، میانی د لوی اختر دی، اسان حسین، پر داسې ترتیب باندې دغه پیسې چې د نن پیدا کړلې، په دې کې یوه خبره داسته، که چیرې د نن اووه ویشت زره پیدا کړې خو د نصاب مالک سو، په کوچنی اختر کې بیا یو لک افغانۍ ته ورسېدلې، په لوی اختر کې دوه لک افغانۍ ته ورسېدلې، کال راتلونکی برات چې راتلی لس لک افغانۍ سوې، روژه چې راتل ټولې بېرته ځین لاړلې، کال نه سو باندې پره، پر دې سړي باندې یوه روپۍ زکات لا نشته. او که چیرې د اووه ویشت زره افغانۍ درلودې، کال دا شپه چې راتل یا دا ورځ چې راتل، کال ورباندې پره سو، دا پیسې لس لکه سوې وې، بیا به د لسو لکو زکات ورکوي. او که چیرې داسې و چې اوس نن ورځ د لس لکه افغانۍ پیدا کړې، تر دې مخکې نه درلودې، کال چې دا ورځ پر کېدله دا پیسې یو لک افغانۍ سوي وې یا پنځو زره وې د دغه پنځو زرو زکات پور کوي د یو لکو زکات پور کوي او په کال کې چې کومه ګټه راغلې د هغه حسابل کېږي او کوم تاوان چې راغلی دی د هغه سره اخلاصېږي دا هغه ترتیب دی او که چیرې یو سړی داسې وکړل چې نن د لسو لکو افغانو مالک شو په کال یې هم لس لک افغانۍ درلودې دغه ورځ زکات د یو کال په تیرېدو سره خو پر ده لازم سو که احیانا ده زکات ور نه کړي دا ځنډول پرې جایز نه دي د دا روژې د لسمې ورځې څخه وروسته چې ده کومې پیسې پیدا کړلې یا تاوان وکړي هغه نه حسابل کېږي دا د روژې په لسمه ورځ چې دی د لسو لکو افغانو مالک و په دې ورځ باندې د ده دوه نیم پیسه د زکات پر ده څلوېښتمه روپۍ لازمه ده د دې وروسته که د روژې په دیارلسمه پنځلسمه نېټه یا په بله میاشت یا په بله میاشت کې د نورې پیسې پیدا کړې هغه به راتلونکی کال بیا په زکات کې جمع کېږي او یا تر دې وروسته تاوانونه وکړل دا زکات ته د غاړې نه اوړي دا پرده لازم دی په هر صورت راځو الله عز وجل فرمایي والله الله جل جلاله عالم زیات د علم څښتن دی زیات عالم دی زیات علم لرونکی دی حاکم زیات ته حکمت څښتن دی تاسو ته چې کومې پیسې لې اورولې دي زکات یې پر تاسو لازم کړی دي یا یې مستحقین د زکات درته ښودلې دي په دې کې د الله حکمت دی څنګه چې الله امر درته کړی دي په هغه طریقه باندې د خپلو مالو حق ادا کړي او خپلو مستحقینو ته یې ورسوي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.